حاضر نشدن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند نگهدار. حالا هم اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
دیر زیاد تمنون تلاشتیم. السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه په کابل کې د ماځګر سالور بجې شپې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای تر سبا دوشنبه په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. په یو بل راپور کې به واوري چې په پیښور کې د منظور پښتون په مشه د پی ټی ایم د بنو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دې اړه به هم حال درکو. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورچی احمد تکلی وړاندې کوي.
په هرات او هلمند کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 12 تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله اته کسان مړه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگه جانهای خود را از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې ځایي روغتیایي مسؤلین هڅه کوي له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. همدارس د هلمند د ناوې ولسوالۍ د خرابې په نوم سیمه کې هم د یو کور د دوو خونو چتونه لویدلې دي چې د زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. په هلمند کې له پرون ورځې راهیسې سخت باران او سیلې دوام لري چې هوا یې هم ډېره سړه کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سختو واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاري کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابا کرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوث ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک لخوا وشول چې په نتیجه کې یو شمیر وسلوال او د مخدرو موادو قاچاقبران وژل شوی دی.
په دغو عملیاتونو باندې دستور کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدرو موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوی دی. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوی دی او د دوی اړوند شپږ راډي موټر سایکلونه لمنځه تللی دي.
د غزنی د والي ویان خغلی نوري همدار زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکړل. په تهران او نورو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکې الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې حکومت په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای کړی دی. د تهران په ولیعصر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس وروسته له هغه ولیدل شول چې د پرونیو مظاهرو په دوام نن یک شنبه هم د مظاهرو غوښتنه وشوه. په تهران کې سلګونه کسان پرون وروسته له دې چې حکومت د توغندي په وسیله د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو سهوه ومنله واټونو ته راووتل او خپله غوسه یې څرګنده کړه. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې مظاهرې د تهران د یو پوهنتون مخې ته د پلازمینې په نورو سیمو او همداراز په اصفهان، همدان، ساري، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې وشوې چې ګډونوالو یې د عدالت او د جګپوړو چارواکو د استعفا لپاره غږ وکړ. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکرایني الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. مهر خبری آژانس راپور ورکړی چې راب مکایر پرون د جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیوه. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکراینی الوتکې د قربانیانو یاد ته د درنوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی دی. په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره لیده کته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قالق او بخی جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی او په دې لړ کې په پېښور کې سلګونه پارېدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حال کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خپره شوي بیان کې راغلي روان کړکېچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواښي او دا لانجه سمدستي ډله ییزو هڅو او سوله ییز حل ته اړتیا لري. قریشي بل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ته هم لاړ شي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ د خبرونه او نور رپورټونه زموږ پر ویب سایټ هم ولولې واورئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې
پم دې مسایلو باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم مرکه کړي.
دې شکه چې بهیر ځندېږي هغه اندېښنه چې موږ درلود دا چې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونه تلل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
امادې تر څنګ چې افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي.
په ولایتي ریپورټونو کې اوروزګان ته سر ورکړه کوو. په اوروزګان کې کورنی بيځای شوی وای چې د دوی په نوم باندې مرسته شوی پیسې چارواکي په خپلو خپلوانو ویشي.
دولت واوري زموږ ځغ دی یو بل مسلمان واوري موږ د لوږه د تندې عیال را پسې دی در بدر یو نه بوټي لرو نه ملاندې کړی دی.
دا هم اوري چې په پیښور کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم د بونو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د منظور په ګډون باندې د پی ټی ایم زیاتره مشرانو برخه اخیستې. د روان خبرونې د همنې مې انصاف په لټه کې ورک شو او عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنې د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین لویدار کڅ هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې بیاشمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپلو ولایتونو ته هدایت وکړي تر څو هغوی دا بیاشمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لای د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه لیرویدار وایي بېل شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمېر محلونه له سره وشمېرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه یې د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای په قانون کې یوازې د 15 ورځو په اوږدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ، څېړنې او په اړه د پریکړې یادونه شوې، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوې پریکړې عملي هم شي او کنه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده دی وایي د دې لپاره هڅه کېږي چې دا بهیر څو فصله اوږد شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبه په ورځ به د بیاشمیرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیاشمیرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي و که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمېري دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، واموردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. دوی ویلي دي چې د دغه شکایتونو له مخې به 3000 محلونو رای بیا شمېرل کیږي او شاید دا شمېر هم زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره څو شېبې وړاندې وغږېدم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کوم 3000 محلونه چې دیږي چې د دې بیاشمیرنه کیږي د ټاکنو د پایلو په ځن باندې څومره تاثیر لري؟
بل شک چې بهیر زندګي هغه اندېښنه چې موږ درلود د لاسې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونتله او پریکړې پر وخت سره ونه کړلې وکړلې، نو دا د دې سبب وګرځول چې هغه دې قانوني وخت یا د سرځي د پولیسونو کې سبا ته هغه پراسي او دې کار هم پاتې وي. دا معلومه وای چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخخه دي چې د دا دعوه کوله چې د هغوی رایې په سیستم کې نه دي شامل شوي، او د ډاکټر صاحب عبدالله لوري هم دا دعوه کوله چې هغه رایې چې مخکې له وخت څخه دي یا بعد له وخت څخه همدارنګه د یو له کوو د زر رایو هغه بحث دې لپاره جدي وو، او په عین حال کې دوی په ولس ولایتونو کې هغه خپل حضور نه درلود د بیاشمیرنې او تفتیش په وخت کې، نو دغه دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسیون کار بهتره
رشید صاحب دغه د 3000 رایو خبره تاسو هم وکړه. په دغه څلور دیرش ولایتونو کې چې دوی وایي شاید راشمیرنه بیا تر سره شي، 3000 محلونه تر دې دمه دي، شاید شمیر نور هم زیات شي، په دې کې به دغه 3000 جنجالي رایې هم وي، دا به شمیرل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
موږ معلومات دا دي چې هغه شکایتونه چې کوم د شکایت کمیسیون لخوا تفصیل باندې شوي دي په همدغه مواردو کې شامل دي، مخکې له وخت څخه یا مشکوکې رایې یا بالاخره هغه رایې چې په اړه باندې دوی مثلا شکایت لري چې هغه قانوني اعتبار رایې حیثیت نه لري، او یا دغه چې فرمثال دوی رایې سبسي نه دي، نو تقریبا هماغه ټول جنجالي بحث په دې کې نغښتې ده. نو وګورو چې د شکایت کمیسیون په دغه تفتیش پیدا کوي او
رشید صاحب، د روسي پښتنې په توګه 2000 برایشمیرنه د انتخاباتو د کمیسیون له لوري له دې وړاندې ترسره شوې ده، دریم ځل به اوس د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه باندې دا رایشمیرنه بیا هم ترسره کیږي، فکر کوئ چې تغییر به رامنځته شي؟
د شکایتو کمیسیون هم په دغه پریکړه سره د احتیاط لوری مراد کړی ده، هغه په دې معنی چې دوی لکه هغه څه چې یا اعتبار وکړي یا باطل کړي هغه رئیس دی باخت دلوزه، نو په مخه ته دی چې یو قدم اخیستل چې یعنی تکلیف ځم زات واخلي خو دغه شمېره هم تفتیش په سره کې تر څو ټولو ته معلومه شي چې بالاخره څه خط لري او څه خط نه لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او بانه کې دغه زیداخله لور یې خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی په کې جنجال لور جوړ نه کړي. فکر کوم چې دغه به یو یو خلاص راډنه وي فاین آر کې د اوسنۍ پارې د منلو لپاره به یو ښه حرکت وي. او که چېرته خدای نه خواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلې هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منلو موضوع یو جنجالي بحث جوړولی شي.
ډیره زیاته مننه یوسف رشید د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي د کابل واشنگټن ټوله حادثه په افغانستان کې د اوربند پر ټینګولو راڅرخي. د جمهور ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمو خوده چې دا ور به طالبان د اوربند د ټینګښت او د جګړې د بندېدو لپاره د افغانانو افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو لس واري په خپلو کې د سولې مذاکرات کړي دي. تر اوسه په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د کابل او د هغه د متحد واشنگټن ټوله حادثه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي، داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسلولو طالبانو یوازې د 2013 نه د کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی و. د جمهوری ریاست ویان په خپلو خبرو کې تمه وشو ده چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې ترې وی حمله ورسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانی په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیات سره د لسم پړاو خبري په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه سوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبانو اورو چې دوی له اوربند سره خپل موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغه ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل و. یوه د اوربند موضوع او بل هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلی وو که پاکستان په خپل خوره کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدل نو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ پر ژوندۍ بڼه اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو اسلامي دولت نومي وسلواله ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر 1400 داعش جنګیالي اوسیږي خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. دا رپورت به وروسته اخلو. اوس هم په پیښور کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوې ناسته پیل شوې احتجاجي غونډه مخ په خلاصېدو ده. په دغه احتجاجي غونډه کې د منظور پښتین په ګډون باندې د پی ټی ایم نورو مشرانو هم برخه اخیستې وه. زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې ده. له موږ سره هم دا اوس د ازادي راډیو د مشال برخه همکار پامیر ساحل پلیکه ده د پراګ ل سټډیو وا لدنه بنور حال اخلو. ساحل سپ سټډیو مشي ک پایله لمدینه کوچه بخپله منظور په دغه غونډه کې برخه اخیستې وا وینا وکړه کنه کړي وی اتس ویل
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو کې چې ل پیښوره تقریبا 2.5 کیلومتره شاوخوا لار د ورته جنوبی خار دی. په دې کې جلسه منظور پښتین علي وزیر او موسن د وړ د پښتون ژغورن غورزنګ مشران چې دوی ورغلی ول ویناګان یې وکړي. دوی خو یو دا ویلې چې په راتلونکو میاشت کې یعنی راتلونکو میاشت یعنی فبروري کې به په جنوبی پښتونخوا کې یعنی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یو جلسه کوي. یو دا جلسه دوی د خپل غورزنګ د یو مخکخ ارمان لونی د تلین په مناسبت باندې کوي. ارمان لونی چې دی د مظاهره پر مهال د احتجاج پر مهال د پاکستانی پولیسو په تشدد کې وژل شوی او دغه قضیه هم اوس پورې روانه ده. بل د پښتون ژغورنې غورزنګ چې خپلې کمې غوښتنې دي هغه یوه دا ده چې په قبایلي سیمو کې ځمکلاندې بمونه چې دي دا د پاک کړي حکومت یو دا ده. دویمه دا ده چې د پاکستان حکومت دی د ماورای عدالت یعنی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د وژنو مخه ونیسي. که تاسو ته یاد وي په 2013 کال کې نقیب الله مسید وژل شوی او په کراچۍ کې پولیسو وژلی و د ترهګر نوم یې ورته ورکړی وه. دا خبره منظور پښتین نن وکړه چې دا وژنو مخه دې ونیسي. بل زرګونه کسان د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ عالمزیب مسید نن موږ ته وویل چې تقریبا د 2500 کسانو لیست ورسره دی چې وسه پورې ورک دي. د مړ ژوندي هیڅ معلومات نشته او تورې د پاکستان پر استخباراتي ادارې او پر پوځي استخباراتو باندې پورې کېږي چې هغو نیولی دي او تر اوسه پورې کلونه کلونه د ځونو کسانو لکه یوې ښځې نن موږ ته وویل چې 15 کال وشو چې دغه میړې ورک دی. نو منظور د دوی غوښتنه وکړه چې دا دې راخوشي کړي عدالتونو ته دې وړاندې کړي که جرم په ثابت شي نو بیا دې زنداني کړي یا د سزا ورته ورکړي خو همداسې بې ګناه دا خلک نه نیسي. له دې علاوه په امنیتي ادارو باندې نورو هم انتقادونه منظور هم وکړل، علي وزیر هم وکړل، محسن دوړ هم وکړل او د جنوبي پښتونخوا ځینې سیاستوالان ورغړي وو، ځینې نور ملت پالان ورغلي وو، هغوی هم انتقادونه په دې جلسو کې وکړل.
ساحل صاحب د تاسو د ورکو شویو کسانو یادونه وکړه. دا تقریبا د پښتون ژغورنې غورزنګ څومره احتجاجي غونډه ده چې تر سره کېږي د پیښور شاوخوا سیمو کې. فکر کوي چې نتیجه ورکړي او بل مسله دا ده چې د نن په احتجاجي غونډه کې تاسو تعقیب کړي څومره خلکو به برخه اخیستې وه؟
خا اول خدا چې امدانن چې موږ د پښتون ژغورنې غورزنګ د دورکو کسانو چارو منتظم چې دی سمبالون کې چې دی عالمزیب مسید سره خبرې وکړي. دراته دا ویل چې په ورکو کې ځنې خو وژل شوی دي چې بیا ورسته مړی حکومتونو پوز لیګلی وو خپل کورنۍ ته. خو په دې ورکو کې تقریبا 1500 کسان چې دی هغه حکومت خوشی کړی دي په دې تیرو دوو کلونو کې، یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو څه نا څه نتیجه ورکړې ده. له دې علاوه تقریبا 2500 ننیولې تر 3000 پورې کسان دوی ویلې چې اوس هم ورک دي، هیڅ معلومات نشته چې دا چرته د استخباراتي ادارو سره دي، پوځ سره دي، چرته دي، په کوم ځای کې ساتلې دي. او ځنې ډېر کلونه وشو، ځنې 9 کاله، ځنې 10 کاله هم وشو. دویمه خبره چې تاسو وکړه، تقریبا زموږ له اټکل سره سم زرګونه کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال هلته موجود و، هغه راته وویل چې له 10000 څخه تر 15000 پورې کسان وو. خو هغه پارک، هغه لوبغالی چې موږ ګورو، نو هغه له هر ځایه ډک و، هغه انځورونه چې موږ ته راغلي دي. نو په زرګونو تعداد کې پښتانه له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، بنو، لکی مروته، د جنوبي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه ژوب، کوټې، بوري، پشین څخه دا خلک ورغلي ول. همداراز د شمالي پښتونخوا له بیلابیلو سیمو لکه مردان، پېښور نه هم خلک ورغلي ول بنو ته.
روسی پښتنه ساحل صاحب، داسې ویل کېږي چې پاوز هڅه کوله تر څو دغه احتجاجي غونډې مخه ونیسي. تاسې په سیمه کې له خبریالانو سره غږېدلي یاستئ، د غورځنګ له مشرانو سره غږېدلي یاستئ، دوی په دې اړه څه ویل؟
په همدغه ورځ باندې چې دلته دا جلسه کېده، نو هلته د بنو د ولسوالۍ چارواکو هلته دا یو سپورتي لوبه هم جوړه کړې وه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې. د هغې په باره کې موږ ته دومره زیات معلومات نشته چې څومره خلک ورغلي ول که نه وه ورغلي. خو نن چې ښکاري، نو د بنو انتظامي چارواکو او امنیتي چارواکو تقریبا 1200 سرتېري د دغې جلسې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتېري ځای پر ځای کړي ول. ترافیکي پولیس یې په بیلابیلو ځایونو کې ودرولي ول. خو موږ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو کسانو وویل چې له ډېره اسماعیل خانه، له ټانک، له لکی مروته، له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، له نورو سیمو څخه چې کله قافلې ورتللې، نو په مختلفو ځایونو کې پر پوستو درول او ځنډول یې په اسانۍ باندې نه پرېښودل چې دوی ولاړ شي دې جلسې ته. خو بهرحال د امنیت د ساتلو لپاره هم حکومتي چارواکو اقدامات کړي ول. داسې لکه په تېرو وختونو کې وایي چې خلک نیول یا به تر ساتونو ساتونو لزان سره ساتل، نن د سخکاره نشو چې پولیسو یا امنیتی سرتیرو خلک نیولی او لزان سره ساتلی او نی پریخي، یا څوک زندانونو ته چولی، یا په چا تشدد کړی، داس شین په دې جلسه کې ونه شول.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. د مشال رادیو همکار پامیر ساحل و امردل چې د منظور پښتین په مشهید په پیښور کې خیبر پښتونخوا کې د بنو پسیمه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ احتجاجي غونډه په خلاصېدو ده. په دې غونډه کې د غورځنګ مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړم برخه کې سی و، دوی خبرې هم کړې دي. بیرته راځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ایشیا نړیواله تروریستي ډله د نو په وړاندې نړیوالې سیمه ایزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل داعش په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای که څه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړن د پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنج شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 ښځې او ماشومان دي چې 500 ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې اخوا خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسلوالې ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وای چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1412 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال اسټریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو د مازدیګر 4:13 شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي.
د هرات ولایت چارواکي وایي په انجیل او ادرسکن ولسوالیو کې د درنو واورو د ورېدو او د دوو کورونو د نړېدو په پیښو کې 8 کسان مړه شوي دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې د دریو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. همدارس په کندهار ښار کې یوه ښځه او یو نارینه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. بلخوا د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په ګیلان او اندړو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې خلکو نن د دوهمې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د تهران په ولی عصر چوک کې نن د بلوازت ډلې ډلې پولیس هم لیدل شوي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو پرون د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یادغونډه کې د ګډون پر مهال په پاراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور د لاند وخت لپاره توقیف کړ. او په پام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې لجکپړو ایرانی چارواکو سره د سیمې پر وروستۍ او تحولاتو خبري وکړي. شاه محمود قریشی بل خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا امریکا ته هم لاړ شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د نجونو د فوټسال 19 کلن لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبې به د دوشنبه په ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې به د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه آسیایي لوبې د جنوري په 24مه پیل او تر 9 دوام کوي. افغان لوبډله دا مهال د یادو لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د ملي لوبډلې 19 لوبغاړي د لس ورځني تمریناتي کمپ په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمپ چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په مشرۍ ترسره کیږي د لوبغاړو د مهارت لوړولو او فزیکي جوړښت باندې به کار وکړي. یاد کمپ به د جنوري په 13 نیټه پیل او تر 24 نیټې پورې به دوام وکړي چې د جنوري په 25 نیټه به لوبغاړو اړې بیرته هیواد ته راستنه شي. او د بارسلونا نوی لوبغاړو ژمنه کړې چې تر دې وروسته به یوازې د بارسلونا فوټبال لوبو باندې تمرکز وکړي. د نړیوال ورزشي اژانس راپور له مخې د بارسلونا د دفاعي کرښې یو غړی په تونس لوبو، کمپیوټري لوبو او په خپل شخصي کاروبار بوخت و او فوټبال ته پام نه کوه. د بارسلونا مشرانو د نوی لوبغاړو په تړون او دغه شان د پخوانیو تړونونو په تمدید کې دا شرط ایښی چې لوبغاړي به یوازې په فوټبال تمرکز کوي او له فوټبال پرته به بل فعالیت نه کوي، مګر دا چې رسمي لیات کلب څخه رسمي اجازه لیک ولري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، ناجیا صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان خپرونې نشر ته آمده دي. هیله ده دا هم راسره واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله د زورمت ولسوالۍ په یو خونځي کې دنده ترسره کړې. د ده په خبره دا خونځی له کوره ډېر لرې دی او ډېر وخت یې په تګ راتګ تیریږي. دغه ښوونکی دا هم وایي چې غواړي د خپلې سیمې یو نږدې ښوونځي ته تبدیل شي. دا ستونزه به د پکتیا ولایت د پوهنې له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد عارف ښوونکی په خپل ځان معرفي کړي او دا چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي په دې حق له به هم خبرې وکړي.
نوم یې محمد عارف ده، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی. زه معلم یم د سرکی په ابتدایي ښوونځي کې. مشکل مې دا دی چې دا په 1950 کې ما تقرر مجرد ترلاسه کړو استاد وم، نو څلور کاله کېږي زه د هغه ته سرکی ته ځم. مشکلات اقتصادي زه زیات لرم، نو څو ځله مې په ریاست معرف کې عریضه وکړله، پولیسوک مې غږ نه اوري.
د څه شي عریضه دې وکړه؟ په څه خاطر؟
د تبدیلي عریضه مې وکړله. دو کال پروسه کړم، مری دو کابل کلم وای هود میاش کی به ان شاء الله اجرات وسی. کله سی ال تحکام پیرا کی بس په هود میاش کی می ریزم ورکه سی. دو کال کی سی زو غو کوم دا ریزه کوم پر یاست مری کی ما ریزه ورکی کی ولا خبرن سی ود وس بیا ریزه کړه. ده څوک ما تاغه نه را کی کوم کار نه را سره کی.
نو سو وایس بالکل در توای چی تبدیلی نه کیږي او کنا تم در کی
بشرات وای 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 هغه ته یو بدل پیدا کړي تا په جیال تلاړ شي. نو تاسو خپل قضاوت وکړئ. حال زه خپل په دغه شپږمین زر افغاني کور نه سم چلو، نو بل به څنګه ولاړ شي؟
دا اوس چې په دغه مکتب کې ته تدریس کوې، څومره درنه لري دی؟
تقریبا 30-40 کیلومتره پورې لري ملکیت لري.
داسې اصول شته چې ته یو بل مکتب ته تبدیل شي او د هغه مکتب موافقه واخلي؟
وستون خو د سراغلی سی په 12 د اسمبلې باندې د وزارت معرفت لخوا څخه یو قانون نغسو لایحه و پرې یو څو ماده راغلي دي. سی یو استاد کولای شي 15 کیلومتره لری ملکیت لري هغه کور هیڅ ځان ته بل کیه مونږ نه تسنج ولري. یا د نور مشکلات یو ولایت نه بل ولایت ته سی تبدیل لا سی کړه دا سی کولای شي. نو دا قانون ستا ما سی دې تویل دي د راته هوت میاس کرا سی کله چې هوت میاس کې ورسمه. نو هغه د ماریا زه به خبر کړم ځکه زه نو واشه تلارم نه پیسې لرم. هر ځای ما چې هر څو د دروازه ما ټکول چا د ما غږ نه دا ورېدلې. نو مجبور سم ځکه ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کوم کتا چې د ما په هغه اړه باندې کومک را سره کوي ځکه نور بيخل ما چې ولا لار کسوې ده. او خپل غواړم سمې ملال تاثیرات په سیمه کې له مکتب کور تر سم دولسمه یو بجې نه غږ ځکه د ګردې سره رسیدګي وکم.
معلم شب داسې کوم خونځې د پپام کې نیولې چې ته غواړې ورتبدل شي؟
د مشخطه او مکتب د ابتدایي کمال خل په نام باندې دا بستن خالد هیڅ ضرورت هم بدل تنهسته. ځکه تشکیل ستغه ما خپل پښتنه وکړه خارج بر تشکیل د بتای چې کولای شي بغیر له هغه چې په څومني کې سړی تبدیلی وکړي هڅه کوم یاس کې وسم تبدیلی کولای شي. دې په خاطر باندې خارج بر تشکیل
دا خونځې چې تا ویل چې ته ورته ځان تبدیلې دا د سر موافقه کوي؟
و ماته خوښ کړي دا مدیریت ماری په مسره موافقه کوي. د رشید په نام باندې غو ویلې زما ته کډر سره کوم او جنت خالد تشکیل ستکی.
خسته مشکل به ورسو د پوهنې ریاست ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس خاغلی کوچی زازی سره شریک کړه. جناب زازه د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې ډیر کلونه په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. د ښوونځي د کوره تقریبا 40 کیلومتره لرې هم ده. د ده په خبره څو کاله کېږي چې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته د خپلې تبدیلۍ عریضې کوي خو په اړه اجرات نه کېږي. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت چې یو ښوونکی چې درې څلور کاله په یو ښوونځي کې تدریس وکړي او ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ستونزې هم لري او غواړي چې یو بل ښوونځي ته تبدیل شي، په دې حصه کې ستاسو تدابیر څه دي؟
ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړل. نو دا ورور دې ماشمېره د تلیفون شمېره زه د تاسو د راډیو نه ورته وایم، د ځان سره واخلي هر وخت دا کوای شي راشي. مونږ په دې کال کې د نوي کال لپاره تعینات کوو، د رښتې مطابق په مکاتبو کې هغه معلم صاحبان چې هغه ستونزې لري، کورونه لري، واقعا رسیدګي نشي کوی، نږدې مکتب وي، هلته بس موجود وي، سره د کوډه یې هېڅ مشکل نشته دي. انشاءالله مونږ به یې تبدیل کړو. دا ورور دې راشي، ما سره دې مره تلیفوني رابطه وکړي، را دې سریاسته انشاءالله دې مشکل کړي، دغه به مونږ حل کړو. مونږ د ښوونکو لپاره سهولتونه ایجادوو، نه دا چې هغوی د کور نه لرې وي، بیا سم درس هم نشي ورکولی او کم انرژي هم کېږي او په دغو شرایطو کې انشاءالله مونږ په پوره توګه آمادګي لرو. هر وخت کولی شي، نه یوازې دا ښوونکی، د پکتیا ټول ښوونکي دوی پر مخ زما د ټلیفون شمېره، زما دفتر دروازه خلاصه ده. مونږ د ښوونکو لپاره ګمارل شوي یو تر څو د هغوی لپاره سهولتونه ایجاد کړو، تر څو د هغوی لپاره هغه څه ممکنه امکانات چې ولرو، لکه د تبدیلي مسله ده چې کومه مسله نشته ده. انشاءالله زه په خدمت کې یم او په خپل وخت سره به اجرات وشي.
ډېر زیات تشکر زازه صاحب.
لته هم مننه.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو خون کې آزادې راډیو ته ویلي چې درې څلور کاله په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې د دې سیمې تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. دا هم څو کاله کېږي چې د تبدیلۍ عریضې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته سپارلې خو اجرات پې نه کېږي. او د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي زازي وویل چې دغه ښوونکی د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه یې له نږدې واوري او په حق له قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو دې ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د ولسوالۍ څخه د سپاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ورې د یو چاماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لیکي شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د غازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوځي. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره 1.5 لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي، نو هغه کولی سي چې هغه کس ته چې ستاسو عزیز در پیدا کړی دی یو کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښ مو ده کوم هغه ته ورکول، هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه یې غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او دغه د خپلوانو ازان څخه پوښتنه کوي چې که خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی زنګ وهي. راځئ د دې څخه وورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د اجرس ولسوالۍ د ازادي رادیو اوریدونکو ته دا پیغام لیږم. څلور کال کېږي استاد دی د خپل نوم دولت یادی، د خپل نوم صدر الدین یادی، د ورور نوم ظفرخان یادی، د بل ورور نوم ابراهیم یادی، منطقه تخار یادی. هر څه چې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ او ریزما سره چې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي، 0415 65 0015. نارا یو اردا وایم، 0415 65 0015. د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زل محمد اچاری مڈی کمیم دل اسکرگا شارنی ولے دے یو مسلمان رور ولی و چ ما رور رگی دا تاولا پنا مدے نو دل تمش پیدا کڑے دے دا دریو تی کیز دے و دپلار نمی محمد جواز دے ہر مسلمان رور کے پا نو کا غواڑی چ مستر تماس ونی چ مڑ دا اڑی کو نیولش میرا دا 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زین وارث سره خند کابل ولادت دې تاسو نه ولته کاس دما سره دما چا په نام میږي د کلاب میږي یا نو دا وارث تاسو پیدا کی دما چې پوښ لري دا څه ته سو اتیا دې سو پنځه پنځه د سوو بل اړیو شنه نه دا څه ته سو چې په واه یا پنځه سو اتو ته لیکل بل شنه نه څه ته سو دې سیوی څه پر څه پر د خدا په امر
بلے السلام علیکم عبدالبشیر ہم دبالا مرغاب نے تماس نے ولی دی دلتا یو دپا ته په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ورسوالی د کلاتی د کلاتی د کلی د دا چوی وای وای د کلاتی د کلی ما د درې کال کیږي چې د بالا مرغاب ولسوالی تر غلې دلته څو تو ورته کیږي خو کې پښتنه نه کی بالا چاته نه مانی میږي د څه کار وکړ چې اساره سم کار نه کوي د محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی د کلاچي او د کلی دی د هلمند ولایت دی چې اجزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي
سفر وای سفر څلور پنځه سفر دوه واره نه بیا پنځه بیا نه په دغه شماره دې تماس ونیسي زما معلومات ورته کوم السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسلام نور رکن نمبر 9 شهر رحمت شاہ
دولت کال کې د کندهار ولایت د نیمه مهد اسمان ځل څخه خبره کوي د کار تو په اړه معلومات لري په دغه بزنس مرز نو ساده کوي چې سره یا تاسو د شپته نو سره درو څه دغه مختزه دی د خوشاله یو سلام
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم وروده نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینا پر سر د کار چا پیدا کړی دی من سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي
ما یو انجواد احمد بدل میږي د ګل مکتبه سماری کني ولید کچې دې ما دا ژغه وي د څه د فرمان مات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي کومه
السلام علیکم در شه احمد په نامه اندلې اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده زما دا کازی دی د مجمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او شدون کې دی یو نه شي چې ورکسوي دی هر چا کې استعمال ما ته په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څنګه دوا وره وو بیا په اخیری کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې دلې باید مشتجی تماس راشي السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې در لاته کې مشتجی زنګ وي هر شی چې غوښتي السلام
بره السلام علیکم زه عبدالخالق ورنۍ د هلمند ولایت د بولان سیمې زما برکوم زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف درلودې د کور او چې وتلی دی د دوې درې ورځې کې چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زمو سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته
السلام علیکم اگای ګولم د کندهار ولایت ته پنځوایي ولسوالي د مشانه څنګه ځنګوالي دي ما یو انجوال دي چې اصلي مې عبدالجان دي چې مشهور په زمبک دي د درې څلور کال کې چې وکسوي دي کله خپل د اعلان ناوړي یا څو د فارم معلومات لري ما څه دي په دې شمې نه ته ماسو نيسي صفر وښاوه ونیوی درس او آیا او پنځه او سلام له خدای په امان
د ستر دوت زما دا پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څورک دی را څه تشتیدلې دی اسابي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سره خولې پر سر د کله کله مغزی کژیږي بس د سنیو مچک سي شي سره بندیږي د ساخان د چمتال د ولو سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شي ما د سره کومه دغه نقش لري تور لنډې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما ته غشمارې دي د مساز دوی دي د غلک کده پلار پښتنه سره یې دی نیوي کی د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دی دا مې شمیرې دي صفر دوا و درې و صفر اته درې دوا نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغامات په شو وړیا ډول سره نشکې چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې را څخه ورکه دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو ورې دي نو دي ما ته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او ز یو زله بیا شمیره تکراروم 0202 0204 0508 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دی بیز ما سره اړیکه ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم زویرا ډیو ټول کارکون کوریدم. السلام علیکم صفات الله جان سلام عارف نه ده مرکز وشکرګان نه ولې زما یو بلسه چورک سی راکه زمې دي د دې نش کید هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکه ونه شي پر وای شي پر دوا شپږ یو اته شي پر وته نور خدای په امان.
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د سیدوا کاله کیږي سره درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمه روزنګو وهي صفر بیا یو پنځوش پوجويش صفر نش پال.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسېږي بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرسا په نامه زه اسماعیل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر
0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204
قاضی هغه څه سره راغلی دا په پولیس سمپل یا په شادي کې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه چینه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش هغه لمبر دی هر څه کې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله بحلم أولا تمركز الشجاع السفر حتما عسكان خلالي كوشناي تقريبا دواكاد كيجي تحلم أولا تشكر جاء الشجاع السفر عند المسجد مكتب وكسويد رحمة الله وكتب المنيجي تقريبا دا أتون وكالب الشوخاو دواكاد كيجي تكسويد كأروبة معلومات تتواش مراتين ماسرة ألدك تسر وسو دوا
السلام علیکم دا غادي راځي یا دونکو کا کوم څه دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه دا غادي راځي سره پر کار شو باندې چې موږ یې مختار یې ګل احمد خان په نامه دی دا څه د کار کیږي چې دا نه دغه څه مبارکه ته وایي د پلان نه دا څه راځي چې څو کار په اړه معلومات لري په فتوح شمه ورځې مشوره کوي چې پر و سفر و سلور کنزا سلور دوا دری دری سلور کان دوا سلور یا بلش نارا سفر و سفر سلور ات شپر شپر یو سلور دوا
وسلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونې پورې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
خپل ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.